سلویختم لا ډیر دي ځکه ځینې کسان مایوسه کیږي پرېږدي ځینې کسان په بل کار باندې مصروفي مصروفیتونه پیدا کوي ځانته ځکه دلته د موږ یو یو فرد ته هم اړتیا ده خصوصا هغو کسانو ته اړتیا ده چې هغه یعنی په کور کې یو بهر وړای سي یو بار اوچتولی سي د کور یوه خښته ورپوره کولی سي نو د معمول سي څوک پوهنتون ته راځي هغه ځوان کول وي نو ځوان کول ته په کور کې ضرورت دی تر دولسو کلو پورې سي د زده کړې راکړې بس یو قسم نه یو قسم زده کړې له هغه نه راوروسته سي دی پوهنتون ته کامیاب نه سلته پلار یې ورته وایي کورنۍ یم ورته اړتیا یي دغه ټول لاملونه سره را یوځای چې سړی د تعلیم رخ بدل کړي نو موږ لومړی باید په دې باندې فوکس یا تمرکز وکړو سي د موږ کانکور باید سره به نتیجې شاګردان او محصلین ونه لري
ارواپو ډاکټر عارف عرفان وایي هغه کس چې زحمت باسي او بیا مثبت نتیجه ترلاسه نکړي رواني حالت خرابېږي نو موړی له ناکامۍ ورسته هغه حالتونه راته تشریح کوي چې د یو کس د مخ کېدو امکان ورسره وي
خپل په امتحان کې پاتې کېدل د یو رواني صدمه ده چې د دې په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی دی هغه نکې نښانی چې دي هغه ګنګسیت دی د خوب مشکلات په متکرر ډول باندې دغه د ناکامۍ د افکار و دماغ ته راتلل دی یعنی په متکرر شکل باندې دا افکار د دماغ ته راځي همدا صحنه په ذهن کې مجسم کیږي زر زر عصبانی کېدل دی او زر زر خفه کېدل دی د شپې په خوب کې ناارام خوبونه لیدل دي همدغه د ناکامۍ صحنې د ذهن ته راځي د حواسو په تمرکز کې مشکلات دي یعنی د حواس پریشانه یي د خوراک او د اشتیا خرابوالی دی کې د لشي ډوډۍ و نه خوري اشتیا خراب شي هغه خپل روابط ته هغه خپل کارونو ته صحیح شکل باندې رسیدګي نشي کولای کچیر د دوام وکي تر څلور هفتو ډیر شي بیا هغه وخت د یو مرزي حالت اختیاروي کې د لشي د انزایټیو ډیپریشن په استراب او په ژور خفګان باندې بدل شي
په یو شمېر کورنیو کې به نتیجې زده کون کې د کور د غړو لخوا ته وهن کېږي او د ناکامۍ پیغور ورکول کېږي خوار واپو ډاکټر عرفان بیا د ډول چلندونو سخت
مهم مشوره می داده چې دوی باید په آینده ته امیدوار اوسي کورنۍ دې سره همکار وي دوی ته باید خل او خونه خه مشوره ورکي دوی ته پیغور ورنکي دغه تانه او پیغور د دوی په حالت باندې ډیر نه وړه غیزه کی یعنی د دوی استعداد وژني په خط کې یعنی که کورنۍ په دې باندې پوشي چې دغه پیغور دغه تانه چې خدای نه خواسته یو څوک په امتحان کې پات شوی دی چې دوی ته ورکول کیږي دا یو ډیر مرګونه گزار د انسان په روح روان باندې دوی به هغه خونه استعداد چې لري هغه د لاس ورکوي هیڅ انسان د سینې د چاغه په ژوند کې همیش په کامیابی کې رواني بلکې ژوند مجموعه دي چې په ځینې کارونو کې سړی کامیاب کیږي په ځینې کې پات کیږي همدغه پات کېدل یا ناکامي د قوي انسانانو لپاره د آینده لپاره د ستر کامیابی او بنیاد او اساس تشکیلوي
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار اجمل خکلی وایي په هر امتحان کې ممکن نه ده چې یو کس کامیاب شي خو نو موړی وایي د ناکامۍ په صورت کې باید د رواني کامیابۍ لپاره کار وشي
زه فکر کوم چې د دې په ځای چې مثلا دا اندېښنه وږي چې ناکام شوم یا مثلا په کورنۍ کې به ماته خلک په ټیټ سترګ ګوري د دې په ځای د دې په بدل باندې فکر وکړي چې مثلا زه څنګه کولی شم چې خپل هدف چې ژوند کې مې ټاکلی دی یا مثلا زه څنګه تعلیم ترلاسه کولی شم چې مثلا نورې لارې چارې هم شته دي چې دا زده کړې وکړي نو دغه اندېښنه نه وي پکار د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ لپاره کار پکار وي چې مثلا زه په آینده کې کانکور لپاره امتحان لرم کېدای شي اوس خو کانکور ډېر شفاف دی که نه کېدای شي مثلا دې وزګار شوی نه وي یا په ذهني لحاظ باندې به دا زر کانکور ته تیار نه وو یا مثلا نور کورني مشکلات به یا به بل وو نو ښه دی چې ځان د روان کانکور لپاره تیار کړي د شپې لپاره امتحان ورکړي د ورځې د کانکور لپاره امتحان ورکړي او په دې اساس باندې خپل تعلیم ترلاسه کړي
د ذهنیت جوړولو د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب چې د تحصیلي مشاورې په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي وایي هغه زده کوونکي چې د کانکور لا کاروانه پاتې کیږي باید مایوس نه شي او له دې حالت د راوتو په خاطر لازمه ده یو داسې پریکړه وکړي چې د داو د کورنۍ په ګټه وي
کانکور چې دی هم دا تنها باید موږ د افغانانو د شاګردانو د ژوند اصلي هدف نه وي د دې ترڅنګ متفرقه اهداف هم له ځان سره ولري یعنی په دې معنا کچېرې شخصي وي سمدلاسا شخصی پانتونونو که سفت نام وکړي حل ته هم همدغه سي آمدګي لکه دولتي امتحان د پاره چو ال تورتونی سي او همدغه سي هدف من تحصیل وکړي یعنی دا په دې معنی نه ده چې په دولتي پانتونونو کې شاګردان یو نه وزده کړي وکړي او په خصوصي کې بل نه وزده کړي وکړي دای بعد خپل ځان سره تحلیل ولري چې څه د ځان سره بیرته کور ته راوړي او په دې یوشتم قرن مطابق تحصیل وکړي چې نن څه ضرورت یې غي دی پاره
په هیله استاد ملخ مروای به نتیجې زده کوونکي کولای شي د انټرنیټ للارې ځان ته بورسونه پیدا کړي او په بهر کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
خارجي بورسونه هم په ډېر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي، نو دوی دې هڅه وکړي چې اوس نو طبعاً انګلیسي ډېر ضرور شرط انګلیسي دي مثلا زده کړي او په خدي کړي، هغه د انګلیسي هغه دوه معتبر سندونه چې په نړیواله توګه چلیږي چې ټافل او آیلټس بولي، نو ښه خبره ده چې دا ترلاسه کړي، نو دوی کولی شي بیا له هغو چانسونه هم په اسانه توګه استفاده وکړي او خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو د لوړو زده کړو وزارت له لارې هم د بېلابېلو هیوادونو بورسونو ته کولی شي مراجعه وکړي، د هغو نه استفاده وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه زده کوونکي چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي خصوصي پوهنتونونو ته به یې معرفي کړي. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت هم وایي د بېوزله زده کوونکو لپاره دا زمینه برابروي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې معینیت د روزنې د برخې امیر سید هجرت الله سادات په همدې اړه معلومات راکوي.
پروسه ډېر ساده ده، هغه دا چې ځوانانو معینیت به راځي، د دوی تذکره به وي او د دوی دوه قطعه عکسونه به وي، خپل پوهنځی خپل پوهنتون انتخابوي، نو موږ ورسره د فیس په کمولو کې ډېر کومک کوو. بیا هغه ځوانان چې هغه د فیس د ورکولو توان نه لري، موږ یې تثبیت کړو چې واقعا دا ځوان مشکل لري، اقتصادي ستونزه لري، نو موږ هغه سره ډېر جدي کومک کوو او په وړیا توګه کوشش کوو چې هغه ته د تحصیل زمینه برابره کړو.
هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي کولای شي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، بهرني بورسونه ځان ته پیدا کړي، د بیا ځلي کانکور لپاره تیاری ونیسي او یا هم داسې مسلک غوره کړي چې ترڅنګ یې وکولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو د ناهیلۍ سوري ته دینه کینی، ځکه چې د بری بام ته به د ماتې په زینه ورخیژي. زر هله زر شي چې له اور او له څټکه وځي. خو ګوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.
مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. موږ هر ورځ د سهار له او د مازیګر تر او ورځې په اونۍ کې در سره یو. زموږ خبرونه د رادیو د غرض کې د انټرنیټ اسانتیا لري، د موبایلونو، ټابلیټونو او نورو وسایلو له لارې اوریدلای شي. زموږ انټرنیټي پاڼې ته ورسئ او زموږ خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خپریږي واوري او ډاونلوډ کړئ. د غرض کولای شي زموږ تیرې خبرونه هم د خبرونو د جدول په برخه کې پیدا کړئ. زموږ د ویب سایټ ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واوري. ډېر زیات مننه وزیري صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې، ځکه په روسیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوي چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایا پورې په واقعیت باندې یا په ویمه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و، ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و وړینه وه هوایي پوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړي شوي دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي یو دی غونه در رادارو صنف دی د رادارو سن موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کو او د دې تر څنګ چې کنټرولولې نشو موږ توپچی دافع او راکټ دافع او یا الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه شکاری نشکاری بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه باندې سمت راځي یا هغې مقابله وکړو له منځه یوسو او مخه یې ونیسو نو په دې باندې کار روان دی د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کاله پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نه وي دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي هغه به تشکیل شي جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی
د رادار نه موجودیت تاسې یادونه وکړه څومره ستونزې پیدا کړې ده او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو نو زه درته وایم چې دا ډیر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډیر اړین صنف دی په هر شکل چې کیږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو هغه ورته ډیر زیات کار وکړي هغه امریکایان په دې باندې متقد کړي چې باید رادار سره جوړ کړي او تشکیل شي نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سن به فعالیږي د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي کوم وسایل ورته راشي کوم وسایط ورته راشي نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سن زه وایم چې ډیر اړین دی او انشاءالله ډیر ژر به جوړ شي
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډیر زیات مهم دی ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی
مخکې دې ته اشاره وکړه ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و هغه زمونږ هوایي پوسټ او زمونږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړي د 2014 کال تر پایا پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه ده شوی زه تاسو ته ویل شم چې 15% لاس سلنه ورته توجه نه ده شوی تنها موږ تشکیل درلود او نور کوم کار ورته نه و شوی علت هم دا و چې دلته یو لږ ډیر زره نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه وته هغه هم دلته و او ځمکه و اسمان بالونونو نیولې و الوتکو نیولې و زمونږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و نو هغوی دا احساس نه کوي چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي مګر په دا 2.5 کالو کې ډیر زیات کار ورته شوی دی موږ اوس پیلوټان په چک کې په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا ایټالیا په ډیرو هیوادونو کې هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي او موږ اوس ډیر بخښونه د هوایي پوځ په حال کړي دي خصوصا د هلیکوپټر او برخ زموږ اوس په حال دی د ترانسپورتي الوتکو بخش په حال دی د کشف الوتکو بخش زموږ په حال دی د بی پیلوټ الوتکو کشف الوتکې دي بش پال دی نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولای شو زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپې الوتکې لرو موږ په خپله باندې کولای شو چې کشپې الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی مګر موږ اوس هجومي الوتکې 29 هم لرو مګر دا بسنه نه کوي
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کې سمره غټور واقع شوی دی او سمره خی
تاسو په دې زمونږ بابانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغ او مرغۍ د وطن خکاریان خولي نو زمونږ سرتیر زمونږ په راضی باندې زمونږ په غرونو رغونو کې خ بلد دی دوی کول شي د افغانانو په خصوصیات په کراکټر او د جګړې په شکل خ بلد دي زمونږ قوتونه خ کول شي چې دلته خ جګړه وکړي دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی وسایتو ته ضرورت دی ابزارو ته ضرورت دی مثلا تاسو ویل شم چې مثلا د انجینری په برخه کې څلور شپته پنځه شپته وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید کوم ټول ولرو موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپل راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو ښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډیره ښه دی یو لک ډیر زره بهرنیان په افغانستان کې و جګړه روانه وه مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې د نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا د میرانشاه شورا د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نهه ولایتونه شپتاویا ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتېری
خو یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه دا خو جګړه ده. خو تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي موږ به وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده. د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د کندز ولایت سقوط کړی دی. یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې برید شوی دی. هلته د وسلوال پوځ نه و. هلته محلي پولیس و. توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده. هغه کلیشنکوپ ورسره دي. زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته زموږ سرحدي پولیسو ته زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي زه تاسو ته ویلی شم چې قطعاً زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی. افغان خپله پوسته نه خوشي کوي. افغان چاته نه تسلیمیږي. افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده. د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي. ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیلي ماشینداری لري. هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دی. نو مانا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په پاوس کې د وسایلو نشتون لوی ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره له هم زمونږ د ملي پاوس تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته کنه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه اصلا د سینه ده. زه تاسو ته وایم چې کومي اردوګان چې په نړۍ کې جوړې شوي دي هغه په سلګونو کلونه ور باندې تیر شوی دی. زمونږ وسلوال پوسټ تاسو فکر وکړئ د 2002 کال نه موږ پایل ور باندې وکړي او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وی خیانت ورته وی الته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظور کړه. موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ور باندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و. هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل پوکې. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو. په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو. په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو. ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو. 2006 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وی زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي. ټول 450 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته هریانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب و جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیل کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو. داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي دومره قرباني ورکوي او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته مین کشپو مین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی خو دا کافی نه دی. کافی نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پښتنې په توګه له ډېره وخته راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو نور عسکر یې وژل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړې. تاسو څه فکر کوئ، دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، 40 کال کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخیرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دی په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوق او څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیری زمو خرچ یا دشمن ته کار وکړي او یا مثلا
ډېره زیاته من وزیر صاحب کور ودان خوشاله.